په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له عبدالحی کاکړاو.
سرټکی د پاکستان کورونی چارو وزیر ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت زیاتولو لپاره به پر تورخم دروازه انتظامات او عمله زیاتوي. د افغانستان په پنچیر کې طالبان په ضد د مقاومت د ملي جبهې ویاند فهیم دشتی پرون د طالبان سره په جګړه کې وچل شوی دی. په پېښور کې د بلوچستان د زیارت د پرتوال په ملاتړ کې مظاهره شوي. او سم تفصیل د پاکستان کورنی چارو وزیر ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت زیاتولو لپاره به پر تورخم دروازه انتظامات او عمله زیاتوي. شیخ رشید دا څرګندونی پرون په تورخم کې د خپل سفر پر مهال د خبریالانو د پښتنو په جواب کې وکړې. دواړو غاړو ته د ترګر فعالیتونو په اړه د یوې پښتنې په جواب کې هغه وویل چې افغانستان اوس د طالبانو په کنټرول کې دی او د هغې غاړې د امنیت ذمہ‌داری د هغو ده.
طالبان کا رول ہے اب ذمہ داری طالبان کی ہے.
دوی د سره د غاړې ته اوس د طالبانو رول دی او د دوی ذمہ داری ده. ښکاره خبره ده چې ځینی ترګری ډلې به پرموش فشار چوي خو زموږ فوج او اولس د دوی د مخنیوي پر اتوان لري. شیخ رشید احمد زیاته کړه چې افغانستان سره د دیوال وهلو کار 2% او له ایران سره 8% بشپړ شوی دی. د افغانستان په پنچیر کې طالبان په ضد د مقاومت د ملي جبهې ویاند فهیم دشتی پرون له طالبان سره په جګړه کې وژل شوی دی. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې پر خپل فیسبوک پاڼه د ښاغلي دشتی وژنه تایید کړې ده. په پنچیر کې دا مهال د طالبانو او مقاومت ملي جبهې ترمنځ جګړه روانه ده. هلته بیا په غور ولایت کې یو پخوانی ښځینه پولیسه وژل شوې ده. د نګار په نوم دا مېرمن چې کورنۍ ویلي حامله هم وه وړ مشپه نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلې ده. د هغې د تره زوی پیر محمد بیګا مشالډي ټول درې کسانو د ده د تره لور له پولیسو سره د کاری په تور په ډزو وچله. د غور لپاره د طالبانو د پوزي کمیشن مسول نیک محمد حذیفه مشالېډو ته وویل دوی په دې تړاو ځینې کسان نیولي دي. معلومه نه ده چې هغه چا وژلی ده. وژلی ده خو ځینې خبري اژانسونه د خپلو سرچینو په اوله طالبان په پیښه کې ښکیل بولي. برخوا په طالبانو تور پورې سوي چې په کابل کې مشهوره دینی عالم عبیدالله متوکل او دغه شاګرد وچلی دي. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي شاګرد متوکل او شاګرد یې څو ورځې وړاندې تښتول شوی وو چې پرون یې مړی وموندل شو. دوی په پیښه کې لاس درلودل رد کړل. د پاکستان وزیر اعظم د سعودي عرب ابوظبي او د قطر له مشرانو سره د افغانستان په ګډون پر دوه اړخیزه اړیکو خبري کړي. د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوي بیان کې ویل سوي عمران خان پروند د سعودي عرب له ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان، د ابوظبي شهزاده محمد بن زید او د قطر له امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی سره جلا جلا ټلیفوني خبري کړي. له عرب مشرانو سره په خبرو کې عمران خان ټینګار کړي چې باید نړیوال په دې مهم پړاو کې د افغان اولس او افغانستان د بیا ودانۍ په لټ کې مالی مرستې وکړي. بیان وایي چې شهزاده بن سلمان او عمران خان په افغانستان کې د ټول شموله سیاسي جوړجاړي پر ارزښت سره سلا اسول. بیان زیاتوي چې د ابوظبي شهزاده محمد بن زید سره د خبرو پر مهال عمران خان وویل چې د افغانانو د امنیت او حقوقو د خوندیتوب لپاره یو ټول شموله سیاسي حل تر ټولو غوره لار ده. پر افغانستان د طالبانو تر قبضې وروسته د پاکستان چارواکي د دې هېواد د راتلونکي په اړه له سفارتي پلوه ډېر فعال شوي دي. او په پېښور کې د بلوچستان د زیارت د پرلتوال په ملاتړ کې مظاهره شوې. پرون د پېښور پرس کلب مخې ته شوې د مظاهره کې د پښتونخوا ملي پارټۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او د قبایلي ضلعو ځینو زده کوونکو ګډون کړی دی. پر دې موقع په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر مشال ډېډو ټول چې که د زیارت پرلتوال د اسلام آباد پر لور لاریون کوي نو دوی به پکې ګډون کوي. په زیارت کې د اګست پر 16 نیټه د لیویز د درې سرتیرو په مان چاودنه کې تر وژل کېدو وروسته پرلت پیل شوی دی. د پرلتوال په ملاتړ کې په تیرو دوو ورځو کې په بلوچستان کې بازارونه بند ول او په جام هړتال دوی د احتجاج په توګه مړي په پرلت کې یشي وو او غوښتنه یې کوله چې ملیشا ځواکونه دي له زیارت ووسي. خو تازه خبر دا دی چې دوی اوس د مړو د شخولو فیصله کړي او نن به د یو مړي جنازه په زرنده کې پر 3 بجې او د دوو نورو غبه په مانګي زیارت کې په 15 بجې کېږي. د دې پیښې زماري بلوڅ وسلوالي ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی منلې وه. د بلوچستان د داخله چارو وزیر ضیا لنګو پر لته ورغلی او ویلي وو چې لیوي سرتیری د دوی اساسه ول او قاتلان به زر نیول کېږي. د حکومت او پرلتوال ترمنځ څو ځله مذاکرات شوي خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. د خبرونو پای.
مشال ریډیو خبرونه مولا عبدالحی کاکړه وردل پروان خبرونه کې اوردونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمه ایز موضوعات رپورټونه اوري. د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید پرون تورخم ته د سفر پر مهال ویلي چې طالبان باید د پولې هغه خوا امنیت ټینګ کړي.
وہاں طالبان کا رول ہے, اب ذمہ داری طالبان کی ہے, اس سرحد کے آگے طالبان جانے ان کا کام جانے, ادھر سے ہم ہیں.
ہم پرون بیاد پاکستان استخباراتی ادارے آئی ایس آئی مشر جنرل فیض حمید کابل تو سفر وکړ. نوامی نیشنل گن صوبائی مشر امل ولی خان وائی د نوموړي دا دورہ ثابت ہوئی تو پاکستان د مرکزی حکومت مشران واک او اختیار نه لري. شمالی وزیرستان د شب تحصیل لاغ کورنۍ چې خپلوان یې 13 فبروري میاشت تختول شوي له حکومته د هغوی د خلاصون غوښتنه کوي.
په قبیله شي ډېر غم د مسلسل پریشانی دو د حکومت میر هره دروازه غوټه کوله خو میر ته څه په لوس رونغلل.
دوی دا له مشال رادیو سره وسته. او دا هم اولنۍ موضوع پر افغانستان د طالبانو تر قبضې وروسته د پاکستان د کورونا چارو وزیر په لومړي ځل تورخم سفر کړی او هلته د انتظاماتو جاج اخیستی دی. تورخم او چمن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ لپاره تر ټولو مهمې لارې بلل کیږي. پر دې موقع شیخ رشید له خبریالانو سره خبرې کړي او په افغانستان کې د طالبانو راتګ د ایسای د مشر د کابل سفر او په مستون کې پر اف سی ځواکونو د شوي تازه ځانمرګي برید په اړه د پښتنو ځوابونه ورکړي دي. تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
د طالبانو لخوا د کابل د نیولو وروسته 13 ورځې د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد د تورخم دوره وکړه او په پوله باندې په صورتحال یې د اطمینان څرګندونه وکړه او له خبریالانو سره په خبرو اترو کې هغه وویل چې د تورخم په لاره تګ راتګ او تجارت زیاتولو لپاره به په تورخم دروازه انتظامات او عمله نور هم زیاتوي. په دغه مهال خبریالانو د کورنیو چارو د وزیر نه کابل ته د آی ایس آی د مشر د دورې او په بلوچستان کې د تحریک طالبان پاکستان د تازه برید په اړه پوښتنه وکړه نو په جواب کې هغه وویل
طالبان نے ابھی حکومت بنانی ہے, جب بنے گی تو پھر میں اس پہ بات کروں گا. ہمارے ذمہ داروں نے ضرور ان سے ٹی ٹی پی کی بات کی ہوگی.
یہ طالبان حکومت جوڑ کھڑی نو بیا با ز پدی خبر کوم خو زمون ذمہ وارانو با ضرور دا ہوی سر دا ٹی ٹی پی پاڑا خبری اتری کڑی وی ولی چی مونگ پدی جمن یو چی زمون خاورا با دا افغانستان پزد نا کارولی کی گی او ہوی ہم دارنگ جمن کڑی دا او جنرل فیض کا کابل ته تلی دی نو هند ته په دې سره تکلیف دی چې هغوی د سهار نه تر ماښامه په جنرال پیس تبصیرې کوي ولې هغلته کې امریکایان نه وتلي, آیا هغلته کې د قطر او نورو هیوادونو خلک نه وتلي.
کیا امریکن نہیں گئے وہاں پہ, کیا قطر والے نہیں گئے, کیا یو کے کے لوگ نہیں گئے.
په تورخم پوله له خبریالانو سره په خبرو اترو کې شیخ رشید احمد زیاته کړه چې د پولې بلې غاړې ته د امنیت ذمہواری اوس د طالبانو ده خو که دا وی اړخ ته ترهګر فعالیتونه کوي نو د پاکستان پوځ د دې د مخې نیولو پوره پوره توان لري.
سو وہاں دنیا میں جو طالبان کا رول ہے اب ذمہ داری طالبان کی ہے, اس سرحد کے آگے طالبان جانے ان کا کام جانے, ادھر سے ہم ہیں.
دے پولینا ہگا گاڑی تا اس ذمہ واری دا طالبان دا او دے اڑخ تا مونگ یو ہو یقینی خبر دا چی زینی ترہگری ڈلی با پا پاکستان پیشار اچوی خو زمونگ پوز اولس دا تیا وزرو سرونو قربانی ورکڑی دا او دا قام او پوز با ترہگرو تا ماتی ورکوی.
دہشت گردوں کو یہ قوم اور فوج مل کے کچل کے رکھ دے گی.
خوبلی خواتا دا عوامی نیشنل ون صوبائی مشر ایمل ولی خان پا افغانستان کی دا طالبانو دا بیا راتا گروستو پا صورتحال دا نیخنو سرگندوانا کڑی دا او 13 ورځې پا پیخور کی پا دا غلڑ کی لمشال ریڈیو سر پا مراکہ کی آغا وویل چې هغه لته کې د طالبانو بیا راتګ یو حقیقت دی خو اوس پکار ده چې په سیمه کې د بدامنۍ د مخې نیولو لپاره ټول سیمه ییز او نړیوال طاقتونه خپل کردار ولوبوي.
الله دې نکي خو تباہی ده امن نه نم پکار د جره دنیا ټول قوتونه راغون شي چې سدي دا یو حقیقت ده خو کم سه کم چې دا حقیقت دونه پورې محدود کی چې د افغانستان د عوامو بنیادی حقوق د خواتین حقوق دا غی د کور د اجره تقدس دا غی د جمعات تقدس دا غی د جیدات تقدس دا غی د نقد تقدس دا غی د روزگار د کاروبار دا غی ارسه خیال ساتل شي
خود پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد په تورخم کې 13 ورځ له خبريالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې اوس مهال د افغانستان سره نږدې د سیمایزو هیوادونو او نړیوالو هیوادونو سیاست کې لوی بدلون را روان دی او هیوادونه غواړي چې د تجارت او پرمختګ هلی ځلی مخ په وړاندې بوزي او په دې وجه دوی د تورخم د لارې د پراخه کولو پلان لري ولام غوس مشال ریډیو پېښور
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو دا او بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای جی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید د سپتمبر پر څلورمه د افغانستان په سفر تللو پر کابل طالبانو تر قبضه او لدی هیواد د اگست پر یو دیرشمه د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته نوموړی هغه لومړی بهرنی چارواکي بدل کیږي چې کابل ته تللی د دوی دا سفر د ټولنیزو رسنیو یو له تودو موضوعاتو څخه و ځینو ورباندې نیوکې او ځینو دفاع کړې د حامد کرزي او اشرفغني حکومتونو تل دا تورونه پوره کول چې طالبانو تر شا د پاکستان لاس دی چې اسلام آباد بیا تل دغه تور رد کړی دی د پاکستان د کورنیو چارو وزیر کابل ته د ISI د مشر د سفر دفاع کړې ده دا چې د پاکستان مهم سیاسي ګوندونه او د چارو پوهان د جنرال حمید د سفر ته څنګه ګوري د مجید بابر په دې رپورت کې اورو
کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر لیفټیننټ جنرال فیض حمید د نایلان شي سفر په اړه که یو خوا په ټولنیزو رسنیو تود خبرګون رامنځته شوی نو بلخوا یو شمیر نړیوالو رسنیو د هغه دا سفر په کابل کې د طالبانو د راتلونکي حکومت جوړښت سره تړلی خو د سپتمبر په څلورمه کابل ته د رسیدو سره سم په سرینا هوټل کې د برتانوي ټلویزیون چینل 4 خبریالې لینسی هیلسم سره په یو ناڅاپي ملاقات کې جنرال فیض حمید وویل چې کابل ته د خپل هیواد سفیر منصور احمد خان سره خبرو اترو لراغله خو د خبریالی لینډسی لخوا د طالب مشرانو سره د ملاقات د پوښتنې ځواب هغه سره په څنګ کې ولاړ د پاکستان سفیر دا ورکړو چې پاکستان په افغانستان کې صلح او ثبات لپاره هڅې کوي کابل ته د ISI د مشر جنرال فیض حمید د سفر په اړه پاکستان په رسمي توګه څه نه دی ویلي خو د سپتمبر په 15مه تورخم ته د سفر پر مهال د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد خبریالانو سره د خبرو پر مهال د یو پښتنې په جواب کې وویل
جنرال فیض اگر کابل
گئے جنرال فیض که کابل ته تللی دی نو هغه یو هوښیار سړی دی او هند ته والی تکلیف دی چې سهار ماښام پرې تبصرې کوي والی له دې نه مخکې امریکایان قطري او برتانویان نه دي تللي که د پاکستان د عظیمترین استخباراتي ادارې مشر کابل ته تللی نو دا خو ښه خبره ده
شیخ رشید واضح نه کړه چې د جنرال فیض حمید د سفر ایجنډا څه ده خو هندی ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپل یو راپور کې لیکلي چې کابل ته د جنرال فیض حمید د سفر سبب د حکومت جوړولو په سر د طالبانو او حقانی شبکې ترمنځ عام مبینه اختلافات ختمول دي دا چې د پاکستان مهم سیاسي ګوندونه کابل ته د یو حکومتي چارواکي پر ځای د یو پوځي استخباراتي ادارې مشر سفر ته څنګه ګوري د سپتمبر په 15مه د حزب اختلاف ګوند پاکستان مستبیق نواز یو مشر مشاهد حسین مشال ریډیو ته وویل
پاکستان که هر ډول استازي کابل ته واستوي که هغه په پوځي وردی کې وي که شیروانی کې وي که پرتوک کمیس کې وي او یا پتلون کې وي که د هغه تک سره په افغانستان کې امن او ثبات راځي او د افغان ولس سره سره د حق او بهرنو هیوادونو د تعلق لرونکو کسانو مرسته کیدای شي چې دا مهال په افغانستان کې بند پاتې دي، نو دا یو بشر دوستي ده او داسې سفرونو کې هیڅ قباحت نشته.
خود ملت پالا او امین شل ګوند یو مشر ایمل ولی خان د سپتمبر په 15مه لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال کابل ته د آی ایس آی د مشر سفر ډیر پختنی راپورته کړی دی.
ټول دنیا نظر لري افغانستان ته او بیا د پاکستان زمنګ د آی ایس آی مشر تک دا یو ډیر لوی سوال دی. پر بختی دا زمنګ د وطن دلته سیاسي نمائندگان چې کم دي نو هغه سلیکټډ دی او
سپتمبر په 15مه د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې د ګوندی هیواد په توګه د افغانستان د موجوده حالاتو له امله پاکستان د یو شمیر امنیتي ګواښونو سره مخ دی او جنرال فیض حمید هم د دغو اندېښنو له امله کابل ته تللی دی.
افغانستان چې دا هغه مونږ په ګوان کې دا کله د حالات خرابېدل ولي کا پوره مانی کا څه شی وي او ډایرکټ افیکټ پاکستان باندې راځي. هغه دا څه تل چې هغه افغانستان یا د یو د داخلي امور چې دخل اندازي وکي هغه دې تل چې کوم سکیورټي سچویشن دی هغه وګوري خپل چیک کی څه پوزیشن دی او سره میټینګ وسی وګوري پکاور کې وزیر خارجه خبرې ورسې تل هغه وزیر خارجه چیرته دی اوس وزیر خارجه کله وي اوس تر دې تلاړو ترکمنستان ته غریب انتله او لور یاتله
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د بیانونو لمخه په تیرو څو اونیو کې د افغانستان په حالاتو د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د یو شمیر سیمه ایزو نړیوالو او ګوندی هیوادونو سره خبرې کړې. پاکستان د سپتمبر په 15مه هم د افغانستان په حالاتو د یوې آنلاین غونډې کوربه و چې پکې د افغانستان لپاره د ګوندی هیوادونو ځانګړیو استازو ګډون وکړو. خو د افغان چارو شنونکي شمیم شاهد مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حالاتو کې کابل ته د جنرال فیض حمید دا سفر به هغو الزاماتو ته تقویت ورکړي چې ګوند پاکستان د افغان طالبانو ملاتړی دی.
په سوشل میډیا باندې ګورم چې د افغانانو یو غټ میر جنرال فیض حمید د ایسای په دی مشر په دوره باندې ډېر زیات خپګان ښکاره کوي او دا په د افغانستان په کورونو معاملو کې د مداخلت ګرځي دي. نو زما اندازه ده چې پاکستان نه وړاندې نه په افغانستان په دې مسله کې ډېر بجات بدنام شو. زه دا وایم چې د دې دورې نه د پاکستان بدنامي چې کوم نه په کې نور اضافه وشوه. نړیوالی رسنۍ په پاکستان باندې ټکونه کوي چې پاکستان چې کوم مداخله کوله نو هغه نن تصدیق شو.
د اگست پر 15مه د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس تر دا مهال افغانستان کې هیڅ حکومت نشته. طالبان په بیا بیا وایي چې ډېر ژر به حکومت اعلان کړي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
په پیښور کې د بلوچستان په زیارت سیمه کې د هروان پرلت په ملاتړ مظاهره شوې ده. په زیارت کې د اګست پر 26مه د درو لوی سرتیرو په یو ماین چاودنه کې تر وجل کېدو وروسته احتجاج پیل شوی چې د دې په ملاتړ په تیرو څو ورځو کې په هغه صوبه کې بازارونه تړل شوي او په یا جام هړتال شوی دی. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې ملیشه ځواکونه دې له زیارته ووځي. د پیښور په پرونی احتجاج کې د زیارت د مظاهرچیانو د دې غوښتنې ملاتړ وشو. د بلوچستان حکومت ویلي چې لوی سرتیري د دوی اساسول او قاتلان به زر ونیول شي. په دې ډله پیښور د غلام غوث رپورټ چې د احتجاج کوونکو په شعارونو پیلېږي.
د بلوچستان د زیارت د احتجاج کوونکو د غوښتنو په حمایت کې د احتجاجي لاریون د پیښور پریس کلب مخې ته تیر ماښام ترسره شو. دا لاریون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا رابلل شوی و چې پکې د پښتون تحفظ موومنټ پلویانو د قبایلي ضلعو ځینو زده کوونکو او د بشري حقونو فعالانو ګډون وکړو. دوی په دغه محل غوښتنه کوله چې په زیارت کې ناس د احتجاج کوونکو غوښتنې دي او منلی شي، او په پښتونخوا او بلوچستان کې دي د هدپی وجنو او د ترهګرۍ د پیښو مخه ونیولی شي. د احتجاجي لاریون پر مهال د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل،
د هغه په ملګرتیا کې د هغه د غوښتنو په ملګرتیا کې د احتجاج راستلی شوی و. د دینه مونږ غږ وکړو په نواب باندې، مونږ دا میسج ورکوو چې هغه خپل شهیدان اسلام آباد ته راوړي. د خیبر پښتونخوا، د منځنۍ پښتونخوا خلک مونږ به ټول راووزو، د دوی سره به ملګري یو، د دوی سره چې تر څو پورې د دوی مطالبه منلې شوې نه وي مونږ تر هغې پورې د دوی ملګري یو. چپ دې وطن کې احتجاجونه یا مسالې دې ځای ته راغلي دي چې تر څو پورې تا مړی نه وي، پر روډ باندې شي، تا حکومت تا روډونه نه وي بلاک کړي، تر هغې پورې بالکل خبره ته څوک غوږم نه نیسي.
په بلوچستان زیارت کې احتجاجي پرلت له هغې وروسته پیل شو چې د اګست په شپږشتمه نیټه د زیارت منګي ډیم ته نږدې د سړک د غاړې بم چاودنه کې د لیوي ځواک درې سرتیري ووژلې شو. د بلوچستان په زیارت سیمه کې د رواني احتجاجي ناستې په ملاتړ کې د پېښور د احتجاج پر مهال دوی په قبایلي ضلعو کې په هدفي بریدونو هم د اندېښنو څرګندونه وکړه. د پښتون تحفظ مومنټ یو فعال عبید اپریدی وایي، په کار د حکومت او امنیتي ادارې د بدامنۍ د پیښو مخه ونیسي.
بیسیکلی مونږ په هر ځای کې په قبایل ایریا کې ټارګیټ کېلنګ روان دی. عبیدالله کاسی ویډیو ته کتلی وی چې هغه خپلو بچو ته پیغام ورکړی دی چې ما ایف سی سره کوم هغه دی هغه تاسو ومنو کني ما شهیدوي درنه. هغې نه پس عبیدالله کاسی شهید هم شولو، تاسو ویډیو هلته کتلی وی. نو دغه په باره کې مونږ احتجاج نن کاور کړلو چې دا ټارګیټ کېلنګ دی بند کړلی شي او مونږ ته انساني حقوق راکړلی شي.
که څه هم د بلوچستان لیبریشن آرمی په نوم بلوچ بیلتون پاله ډلې د زیارت د منګي ډیم سیمه کې د برید ذمہواری منلې وه، خو په زیارت کې ناست احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې اپ سي ځواک دې د زیارت او هرنایي څخه وویستل شي. د بلوچستان صوبایي حکومت د زیارت د پرلتوالو سره څو ځلې لیده کاته کړي دي، خو ترمنځ مذاکرات لا هم کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2130، 15315 شپېته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، له شمالي وزیرستان نه د شپږ میاشتې مخکې د تختول شو کسانو کورنۍ لا هم د خپلوانو د خلاصون په انتظار دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د دغو کسانو د موندلو په لړ کې هلې ځلې تیزې کړي. 13 فبروري میاشت له شوې تحصیله وسلوالو طالبانو شپږ کسان تختولي ویل چې پکې دوه د اګست پر 9 خوشي شول. حکومت وایي چې د پاتې هغو د خلاصون لپاره یې هڅې دوام لري. تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې.
د میر علی خدی قبیله اغوا شوی کس ډوکیټ عتیق دا وړ ورور عبدالباسط مشال ریډیو ته وویل چې کورنۍ له سخت ذهني اذیت نه تیریږي، خواست کړي چې کسان یې خوشی شي.
په 21 فروری شپږ کسان اغوا شوي چې پاشې درې د میش قبیله ولې چې پاشې موریا راتیکولای ډوکیټ انجینیر همایون په قبیله شه ډیر غم د مسلسل پریشانی دو، خو د حکومت میر اره دروازه وټکوله خو میر ته څه په لوس رونغلل. د میش کرنۍ ښځې ډېر پریشانه دي. احتجاجي کیمپ ما لګوله 13 نه میر نوسی، خو هېڅ لیار میش ته په لوس رونغله. میر حکومت ته وخت نه بیا د غوښتنه کې چې د میش کسونده په حفاظت سره رها شي. دی هغه نه په خپل ویډیو په هم شه دی د خلاصولو غوښتنه کو.
د خدی دغه قبیله بلغوا شوی کس انجینیر همایون دا ورزوی لوانګین مشال ریډیو ته وویل چې د 13 میاشتو نه پلار د وسلوالو په منګولو کې دی. حکومت سره سره وسلوالو ته هم خواست کړي چې ور باندې رحم وکړي پلار دې ورته خوشی کړي
شپږ میاشتې وشوې چې دې شوې نه غوښ وې دي په دې شپږ میاشتې شه په میز باندې ډېر تکلیفونه در شوې دي ا میزه تعلیمي ماحول ډېر سره خراب شو ده د شپږ میاشتې شه دوا یې دینه تیر شو لا په دې شپږ میاشتې ختم دی او غوښې میز خو شې اندې تیر کړې چې میز تعلیمي ماحول پوره پوره خراب شي لاګیا ده زه دې ته اپیل کوم چې چا سره ده چې موته د خپل باور خلاص کو
دا غوا شوی همایون دا وړ بل ما شومزوی گلوارین د خپل پلار د لیدو پته ما دی
مو بابا نوم همایون دا مو بابا ډریو دی چې ما بابا وړه اخلاص یې کی د سوال کا چې بابا ما اخلاص کی مو ډر دیو ته دی
کلامو چې دا تختول شو کسانو په اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاید علی خان او پختل نو دوی وویل چې اغوا شوی کسانو کې درې کسان د انتظامی په کوششونو خوشی شوی د نورو لپاره مسلسل په هڅه کې دي تما کړی چې ضربه کامیاب شي د اغوا شو یا تختول شو کسانو کورنۍ حکومت نه غوښتنه کړي چې د شپږو میاشتو نه زیاته موده وشوه حکومت ته چټک ګامونه واخلي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
لرن څخه درې کال وړاندې د کوارټ میډیکل کالج یو زده کوونکی اسما رانی وجل شو وا چې تورې په مجاهد پردین می یو کس پورې شو تر پیښې وروسته دغه کس بهر هیواد ته وتښتید خو د خیبر پختونخوا حکومت د نړیوالو پولیسو په مرسته د ونیو هغه ته سږ کال د جون په میاشت کې د پیښور عدالت د اسما رانی د وژنې په جرم د مرګ سزا اورولې وه خو اوس د مجاهد پردي کورنۍ د اسما رانی کورنۍ ته ننواتې کړې چې غوی منلې ده له پیښوره شبیر احمد جان معلومات راکوي
د دغه روغې او جرګې په اړه د اسمارانی ورور محمد عمران مشال لیډو ته وویل چې د دوی پلار غوښتل چې د مجاهد پریدي غرور مات کړي او د مجرم ثابت کړي
مخکې ملزم وو او دی چې کله مجرم ثابت شو نو موږ ورته لغونې قرار رالو د دې مو خو سره لور سره ظلم زیاتو کړی و ده نو موږ مقصد دا و د کوم سړي په خپل دولت باندې په خپل تکړهوالي باندې کوم کمنډ وو هغه مو ختمولو هغه الله تعالی ختم کړو دی پنسی ته اوخېتو نو بس مو هغې نه پس دی ولید صاحب دا فیصله وکړله چې د ظلم کړی و خو زه د هغه بچو سره د هغه کور والو سره
قام زنانو سو سواره مافیا لراغلل او خپل ملامتیا جرګې ته پډاګه
کړا قبر باندې ګروپ کبر باندې دی او دی چې کوم زنانوي خويندې مېندې ترېندې کنه هغه ټول چې کوم دا مامور پلار ورون خوینو ته مخې ته ننواتې کور ته وکړله تر ساري رالی هغه باندې مو ټیکري وای شولو ای نه علاوه دې مو کوم د کیمر وته دو درګه وا ننواتې وا هغه سره په زرګونو تعداد سره دو رالو مخې وختله ملزم نه مجرم جوړ کړلو او زه د تمخی اعلان کوم فی سبیل الله
سرګند دیوی چې جنوري 2013 کې مجاهد افریدی اسمارانی چې ایوب میډیکل کالج کې د میډیکل زده کوونکی و د وادنه په انکار وجلې و د اسمارانی د مرګ سو شی به وړاندې ویډیو په ټولنیزو رسنیو خوره شو و چې پکې هغه د مجاهد افریدی نوم اخستې و ولې مجاهد افریدی د دغه پیښې سمدستي ورستو بهر ملک ته وتښتېدو په هغه وخت پاکستان چیف جسټیس ثاقب نصار د یادې پیښې از خود نوټس هم اخستې و او بیا د لکې مروتو د قام لخوا د احتجاجونو ورستو د خیبر پختونخوا پولیسو د انټرپول یا د نړیوال پولیس په مرستو مجاهد افریدی ونیو او پاکستان ته راوستو او خوشا درې کال پس جون 2021 کې مجاهد افریدی ته د پیښور عدالت د مرګ سزا وروله یاد دی وی چې پټولنیزو رسنیو په دغه روغه د خلکو لخوا سخت نیوکه رامخته شوې دي مطبوعاتي رپورټونه دا هم لیکي چې د اسمارانی د کورونې نه علاوه د مروت قبیلې هغه مشران چا چې په دغه جرګو او احتجاجونو کې برخه اخیستې وي په دې روغه خوشاله نه دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
مشال ریڈیو ته وګی رودن کو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت زیاتولو لپاره به پر تورخم دروازه انتظامات او عمله زیاتوي. شیخ رشید دا څرګندونې پرون د تورخم ته د خپل سفر پر مهال د خبریالانو د پوښتنو په جواب کې کړې. دواړه غاړو ته د ترګرو فعالیتونو په اړه د پوښتنې په جواب کې هغه وویل افغانستان اوس د طالبان په کنټرول کې دی او د هغې غاړې امنیت سواری د هغو ده. د افغانستان په پنچیر کې طالبانو په ضد د مقاومت د ملي جبهې وایند فهیم دشتي پرون د طالبان سره په جګړه کې وژل شو. د افغانستان د آزادو ژورنالستان ټولنې په خپله فیسبوک پاڼه د ښاغلي دشتي وژنه تایید کړې ده. هلته بیا په غور ولایت کې یو پخوانی ښځینه پولیسه وژل شوې ده. د نګار په نوم دا میرمن چې کورنۍ ویلې حمله وه وړه شپه نامعلوم وسوالو په ډزو وژلې ده. بلخوا په طالبانو تور پورې شوی چې کابل کې یو مشهور دیني عالم عبیدالله متوکل او د هغه شاګرد وژلي دي. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی متوکل او شاګرد یې څو ورځې وړاندې تښتول شوي چې پرون یې مړی وموندل شو. دوی په پیښه کې لاس درلودل رد کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم د سعودي عرب ابوظبي او د قطر له مشرانو سره د افغانستان په ګډون په دوه اړخیز اړیکو خبرې کړې. د وزیر اعظم د دفتر په خبر شوي بیان کې ویل چې عمران خان پرون د سعودي عرب له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان، د ابوظبي شهزاده محمد بن زید او د قطر له امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثاني سره جلا جلا ټلیفوني خبرې وکړې. د عرب مشرانو سره په خبرو کې عمران خان ټینګار کړی چې باید نړیوال په دې مهم پړاو کې د افغان ولس او افغانستان د بیا ودانۍ په لټ کې مالي مرستې وکړي. په پېښور کې د بلوچستان د زیارت د پرلتوالو په ملاتړ کې مظاهره شوې ده. پرون د پېښور پرلس کلب مخکې تصویر مظاهره کې د پښتون قوم لویه پارټۍ د پښتون ژغورنې غورځنګړو او د قبایلي ضلعو ځینو زده کوونکو ګډون کړی وو. پر دې موقع په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي میرکلام وزیر مشال ریډیو ټول که د زیارت پرلتوال د اسلام آباد په لور لارین کوي نو دوی به پکې ګډون کوي.
مشال ریډیو لن خبرونه وسیوه بل موضوع طالبانو د پنچیر د جګړې پای تر رسولو لپاره د خپل مخالفانو د لخوا د خبرو وړاندیز رد کړی دی. طالبان وایي اوس د خبرو فرصت له منځه تللی او غواړي چې د پنچیر مسله په قاطع ډول حل کړي. احمد مسعود چې د پنچیر د مقاومت مشري کوي پرون وویل چې طالبان له اندراب او پنچیر نه خپل ځواکونه وباسي دوی به د خبرو لار غوره کړي. اسدالله لودین معلومات لري.
طالبان وایي په پنچیر کې د دوی مخالفینو د خبرو لپاره ورکړل شوی فرصت ضایع کړ او د دوی په ټکو اوس د خبرو وخت تیر شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه غواړي چې افغانستان کې د دوی ترڅنګ د واک یا بل جزیره هم موجوده وي.
اوس د خبرو او مذاکراتو وخت تیر شوی دی. موږ غواړو جدي اقدام وکړو ځکه نه غواړو چې په هیواد کې مو جلا یو ځای د نور هیواد لپاره ستونزه او جزیره وي. او د خبرو لپاره موږ کامل فرصت ورکړی وو، متاسفانه استفاده ځینې ونه شوه. د پنچیر ولایت علما کرام قمندانان او سپینګری شاهدان دي. موږ مقرر ډول هغوی وسیله کړل د دې لپاره چې دا موضوع حل شي، ولې ځینو کړیو سر جنګ وخت هغوی موافقه ونه کړه. اوس د دې وخت تیر دی چې بیا خبرې وشي نو قاطع اقدام کوو او دا ستونزه باید نهایي حل شي.
طالبان دا خبره د احمد مسعود د وړاندیز په مقابل کې کوي، هغه چې ځان د دویم مقاومت د جبهې مشر بولي. ښاغلي مسعود پرون پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل د پنچیر د مسلې د سوله ییز حل په هدف کابل کې د دینی علماو د سپارښتنو هرکلی کوي. مسعود ویل که طالبان خپل ځواکونه د بغلان له اندراب او پنچیر وباسي د دوی ځواکونه به هم له مقاومت لاس واخلي او خبرو ته به حاضر شي. د پنچیر په جګړه کې پرون طالبانو د پرمختګ ادعا وکړه او ویل چې دغلته یې ګڼې ولسوالۍ لاندې کړي او په مرکز بازارک کې جګړه روانه ده. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت سرچینو هم رسنیو ته ویلي چې طالبانو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې او د هغوی د پرمختګ مخه یې نیولې ده. دا چې په پنچیر کې تر ډیره مخابراتي اړیکې کار نه کوي نو دا هم سخته ده چې هلته د روانو حالاتو کارا څرک ولګیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي په ژر تر ژره پای ته رسولو ټینګار کړی. ګوتریش په یو راپور کې چې یو کاپی فرانس پریس اژانس ته رسیدلی پر طالبانو او د جګړې پر نورو اړخونو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي او بشري مرستو ته زمینه برابره کړي.
د اسدالله لودین رپورټ اوریدونکو تاسو ته باید ووایو چې روسي خبرونه وایي چې طالبان ادا کړی چې ټول پنچیر یې قبضه کړی دی، خو د پنچیر د مقاومت د جبهې ویاند دغه ادا رد کړی ده.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان له افغان پناهغوښتونکو سره د اروپایي ټولنې پر چلند نیوکه کړې ده. د دې سازمان په یو رپورټ کې ویلي چې اروپایي ټولنې له پناهغوښتونکو سره د همدردۍ پر ځای هغوی ته ویلي چې دوی په هیوادونو کې د پناه اخیستو فکر له سره وباسي. بل لور ته د کاتولیک هوسایانو مشر پاپ فرانسیس هیله څرګنده کړې چې ګڼ هیوادونه به افغان کډوال ومني. تفصیل بیا هم له اسدالله لودین اورو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د هغو افغانانو په وړاندې د اروپای ټولنې چلند ورته د منلو نه دی چې د طالبانو له ولکې تښتېدلی او اروپا کې د ښه ژوند په لټه کې دي. د دغه سازمان په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی، اروپای ټولنې کډوالو سره د همدردۍ پر ځای هغوی ته ویلي چې دغو هیوادونو کې د پناه اخیستو سوچ هم نه کوي. هیومن رایټس واچ خپل راپور کې د اروپای ټولنې هغې غونډې ته هم اشاره کړې چې د اګست په 1 ترسره شوه. راپور کې راغلی دی غونډه کې د اتریش، ډنمارک او چک جمهوریت استازو ویلي چې د افغان کډوالو له اوسنیو کوربه هیوادونو سره باید مرسته وشي چې هغوی ومني. د دوی اشاره ترکیه، ایران او پاکستان ته ده چې دا مهال میلیونونه افغان کډوال پکې دی را دي. جرمني ویلي چې افغانانو ته پناه ورکول شي د نړۍ په کچه نور کسان هم نه قانونه کډوالۍ ته هڅول کیږي. وروسته له دې چې طالبان کابل ته ننوتل، لسګونه زره کسان پر هوایی ډګر ورمات شول چې ځانونه بهر وباسي. امریکا ویلي د تخلي عملیاتو پر مهال چې شاوخوا دوه اونۍ دوام وکړ، څه باندې 1,23,000 زره کسان له افغانستانه وایستل شول. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه وایي لا هم لسګونه زره هغه افغانان پاتې دي چې غواړي له افغانستانه ووزي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي 22 افغان پناه غوښتونکي لا هم د پولانډ او بلاروس په پوله کې ګیر پاتې دي، په داسې حال کې چې کروشیا افغان پناه غوښتونکي بیرته بوسنیا ته لیږي. د اعتراض کې یونان هم د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر پوله دیوال بشپړ کړ. بل لور ته د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون خپله وینا کې هیله وښوده چې ګڼ هیوادونه به د افغان پناه غوښتونکو هرکلی وکړي. د ټینګار کړی چې هیوادونه باید د هغو افغانانو ساتنه وکړي چې د یو نوي ژوند په لټه کې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
خوسته یو خبريالانو د رسنیو کارکونکو له ځایي طالب سرواکو سره په لیدنه کې خپل ستونزې غوښتنې و اندېښنې نوې تر وړاندې کړې دي. دوی له طالب سرواکو سره په خبرو کې د بیان ازادي، د رسنیو د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د خبريالانو د خوندیتوب په څیر موضوعات مطرح کړي دي. طالب سرواکو د خبريالانو استاد ته ډاډ ورکړی چې رسنۍ کولای شي د پخوا په شان آزاد خبرونې وکړي او پر هغو کې د ټولنې او خلکو ستونزې برسېره کړي. نورحال د خپل خبريال په دې رپورټ کې
خوسته یو خبریالانو او در رسانه یو مسئولینو یاد ستونز یا وقتن دی یک شمی پورز لزای طالب چار واکو سر شریکی کری. پو خوست که دیکی دید راڈیو مشر نورا جان بهیر مشال راڈیو سر خبرو کیوهل
لکه چه دول چه پتیر دول سیزو که رسانه یو دا بیان ازاده نپا استفاده دا خلق ستونز شکایتون شریک کری دی، انتقادون ای کری دی پا بیلا بیلا موارد باندی و مغسی خپل کار تا دوام ورکلی. دیدی ترچنگ نوی نظام دا رسنیو او د رسنیو د همکارانو یا پاموم کې د ژورنالیستانو خوندیتوب ته پام وکړي. د دې ترڅنګ د منابعو سرچینو په پیدا کولو کې له دوی سره مرسته وکړي او همداشان که دوی غواړي په مرکز او ولسوالیو کې رپورټونه جوړ کړي، خبرونې وکړي، له هغوی سره همکاري وکړي چې څوک د دوی په وړاندې خنډ نشي.
د غرغښت راډیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل د طالب چارواکو سره ګډه ناسته ګټه وروبلله. ویویل دوی د رسنیو ځینې اقتصادي مشکلات او ورځنۍ ستونزې ورسره شریکې کړي.
اطمینان روکړی شو، ډاډ روکړلی شو چې لکه څه ډول چې رسنۍ مطبوعات آزاد دي او بې پلوه دي، بې پارې دي، په هغه شکل به دوی خپل نشرات ترسره کوي او موږ هم ژمن یو چې د ژورنالیزم د اصولو مطابق به خپلې ټولنې دپاره کار کړو.
د رسنیو د مسؤلینو او خبریالانو لپاره اوس مهمه پوښتنه داده چې دوی د کومې طرحې له مخې خپلې خپرونې پر مخ بوزي. په خوست کې د ژمن راډیو تلویزیون د خپرونو مدیر رفیع الله زمیر هیله وښوده چې د رسنیو ازادي د راپورټ جوړولو او د خبرونو د وړاندې کولو برخه به د پخوا په شان خپلواک پاتې شي.
نو ایله ده چې د رسنیو ازادي د دوی هغه د ریپورټ جوړونې کومه برخه چې ده او یا هم د خبرونې د وړاندې کولو کومه حصه چې ده هغه په ماغه ډول خپلواک پاتې شي او کم سانسور پکې واقع نشي او د دې ترڅنګ کومې وادي چې دوی له موږ سره وکړي په هغې تر پایه هم دغسې عملي اقدام ترسره شي.
بل لوري ته د طالبانو د رسنیو د برخې مسؤلین وایي اوس هم رسنۍ خپله ازادي لري او کولی شي د ټولنې واقعیتونو ته انعکاس ورکړي او پر نیمګړتیاو نیوکې ولري. د طالبانو لخوا په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ همدارنګه د ولایت د رسنیو د برخې مسؤول مولوي اختر محمد اکرم وویل دوی به د رسنیو ستونزو او غوښتنو ته رسیدنه کوي.
آزاد نشرات کوي او تاسو آزاد یې آزاد بوئ آزاد بوسئ او د هیچا په پلوی باندې نشرات مکه خپل خبرونه په مخ دی په هر ځو کې چې ستونزه وي د امنیت ډاډ مونږ ورکړلو او د نورو پراتو سیمو ته د تلو لپاره هم مونږ ډاډ ورکړلو او چې هیڅ قسم ستونزه ونه وي.
خوست کې د رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره داسې مهال طالب چارواکي د مرستو ژمنه کوي چې همدا اوس د دې ولایت یو شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله د درېدلو د جدي ګواښ سره مخامخ دي. خوست کې دا مهال 14 راډیوګانې او 4 تلویزیونونه موجود دي چې له دې جملې تر اوسه یو سیمه ایز تلویزیون خپل خپرونې بیرته نه دي پیل کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو دا اوس ورزو جنوبی وزستان ته د برمل اوسیدونکو له تیرې یوې اونۍ راهیسې په کږه پانګه سیمه کې پرلت وهلې. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې په سیمه کې د موبایل ستنې ولګوي او نتورک دې فعال کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنوري پر 6 د واڼه د سفر پر مهال د جنوبی وزستان لپاره د موبایل نتورک د سهولت اعلان کړو. احتجاج کوونکي وایي د نتورک د نشتوالي له وجې خپل ورځني کارونه په ګران سر تر رسوي. خو چارواکي وایي د ستنو یا ټاور په لګولو کار لګیا دی. تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورټ کې.
په احتجاجي خیمه کې شنوز د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر عمران مخلص مشال ریډیو ته وویل
شي دو درنا پدا والا سره دو کې د میز د موبایل ټاور نشتا. نو پدا علاقې کې سیګنل چار نکو. دغه ډیر خلک په دوبۍ کې د ډيري کاروباريون دي په ډی خان کې دي او دغه په پېښور کې دي. دغه خلک رابطه نشي نمیز بل سر غوښتا شي نمیز د هسپتال سره رابطه شي چې خالي ډاکټر نمبر وو خلی او میز بیا هم د پلار اډا تا ورته درې می میز پرایم منیسټر عمران خان صاحب چې تا ونه تر غلای وو دا اعلان یې کړای وو دو چې پدا علاقې کو موبایل یا د نت یا دغه سہولت تو تاسو پرووایډ وی خو لهدا د وسا پر یا مشتا د حکومت طرفه دا څه خاص ریسپانس نه دی غلای.
په دغه احتجاج کې برخه او خستین کای د پښتون ژغورنې غورزنګ یو غړی شان پښتین خبره هم وار وای.
د برمل تحصیل زن علاقې اعظم ورسا کجا پنګا مانا سلام رغزای دغه خلک په کجا پنګا کې درنا نوسته دو صدا وړه مطالبه د تاسو ته
کې. مشال ریډیو چې د کاجا پنګي احتجاج کوونکو مشرانو غوښتنه د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مخې ته کښې شو. د هغوی ځواب په دا رنګ وه
سروے کې ټیمه شوې ده هغې لیسټي 90 صاحب سره شیر کړي د اعظم ارتق پیراد څلور سایډ چې دوه فنکشن دي دوه چې کوم نان فنکشن دي آلریډي سروے شوې ده. خو دی خو هغه خبرې دی چې په ورځ شي نشته ټاور ولګوي دا ټکنالوژي بیا پاکستان چې روغلې نو چې اوس ورځ شي ټاور ولګوي د مخکل کلي
احتجاجی برمل اوسیدونکو دا هم وویل چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت د دوی په سیمه کښې د موبایل مټې لګولې او د سیګنل بحال کولو تحریري باور یې نوي ورکړی تر هغې وخت پورې او د دوی احتجاجي خیمه لګېدلې وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د خیبر د زدهکوونکو سازمان تر څنګ د دې ضلع ټولنیز او سیاسي فعالان شکایت کوي چې د فاټا په خیبر پختونخوا تر ورګړېدو وروسته د پاکستان په پوهنتونونو کې د خیبر د زدهکوونکو ځانګړي سیټونه ختم شوي دي. دوی زیاتوي چې د دې تر څنګ نه یوازې دا چې د زدهکوونکو تعلیمي وظیفې ختمې شوي، بلکې د هغوی لپاره د سمسټرونو د فیسونو معاف کولو ژمنې هم نه دي پوره شوي. د خیبر زدهکوونکي او فعالان حکومت غواړي چې تعلیمي اسانتیاوې ورته برابر کړي. د خیبر پختونخوا په سملای کې د خیبر د خلکو یو استازی وایي صوبایي او هم مرکزی حکومت د قبایلي ضلعو د زدهکوونکو لپاره پر یو شمېر تعلیمي پروژو کار پیل کړی چې د ده په خبره د ځوانانو شکایتونو بور سره رفع او د هغوی تعلیمي حالت به ښه شي. د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د غونډې ګډونوال وویل چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو په وخت کې بایلي زده کوونکو سره کومې وعدې شوې وې هغه پوره نه کړل شوې. په دې غونډه کې شریک یو سماجي او سیاسي فعال دلشاد اپریدی مشال ریډیو ته وویل،
اصل کې چې کومه ودا شوې وه حکومت هغه پوره نه کړه چې موږ به توسلا سمستر فیس کومه وو همدا شونته به توسلا سیټونه جوړتاو چې دا څوره ودا شوې وي سټوډنټونو سره دا شایي پوره نه کړو حکومت. نو چې کوم سکولونه مسمار شوې دي کنه وینې جوړایي چې دا کم مسمار دي دا خو کم از کم جوړ کی کنه، او کالجونه هم دا شونته هغه شوې دي په اپریشنونو کې دا شونته د سټاف کمای دی، د ټیچرونو کمای دی، د کورسو کمای دی، د فرنیچر کمای دی، د بجلی وبو مسالې دا شونته ډېرې مسالې دي دغه سکولونو کې چې دا پوتې شوې دي. مونږ پیل دی دغه حکومت لا چې دا شي نه دی وکي مونږ سټوډنټونو لا.
د دغه غونډې را جوړون کې او د خیبر سټوډنټس اسوسییشن مشر ابو دردا شینواری ویل چې په پونتونونو کې د قبایلي ضلعو زده کوونکو د سیټونو کوټه زیاته نشوه او زړه کوټه هم ختمه شوه.
کله فاټا ریفارمز کېدل پاره کې مونږ سره دا وعده وشوه د قبایلي اضلاع زده کوونکو چې کم سیټونه دي هغه په میډیکل کې دي، هغه انجینیرینګ کې دي، یونیورسيټیز کې دا هغه سیټونه به چې ډبل شي. خو لا بد مرغه ډبل خو حسم نشو چې کم اویلیبل سیټس هغه هم ختم شو. د فاټا ریفارمز د وجه هغه سکالرشپ خو حسم ختم شو چې کم نوی اپورچونټیز دي د سکالرشپ تواره چې کم په زمونږ په ملک کې یا زمونږ په صوبه کې د نور علاقو زده کوونکو ته کم فیسیلیټیز یا سکالرشپ ملاویږي هغه د سابقه قبایلی اضلاع زده کوونکو ته بالکل نه ملاویږي. خیبر خوسکه په ټوله قبایلی اضلاع زده کوونکي چې په کوم ډیفرنٹ یونیورسيټیز کې هغه زده کړې کوي هغه ته اوس پورې چې دی هغه سمستر فیسونه خو معاف نشو، هاف نشو، بلکې یو په ډبل باندې شو او په هر کال باندې 10% پاغه کې اضافه کیږي.
د پیښور پونتون د سوشل ورک څانګې ام فل سکالر اعجاز اپریدای وای
چې کوم دي دلته درا تاګ او بیا دلته دومره های فیسونه دي په اډمیشنز کې او بیا سمستر فیس کې. نو دیو جنا چې کوم سابقه قبایلی ازلا سټوډنټان دی هغه ته دا مسلې ډېرې درپیش دي. پولیټیکل سایډ نه چې کوم سکالرشپ او ریمبرسمنت سکیم پرایم منسٹر والا هغه ټول سیزونه ختم شوی.
د خیبر ضلع نه منتخب شوی د صوبایي سملې غړی او هلته د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمن محمد شفیق پردی ته مو د قبایلی ضلعو د زده کوونکو ستونزې ور وړاندې کړې. نو دوی وویل
په دې باندې د مونږ وفاقي وزیر شفقت محمود دا فیصله کړی و چې یرا دغه کوټه چې کما په میډیکل کې د 108 سیټ وو هغه ډبل کړی وو، 175 سیټ د انجینیرینګ وو هغه هم ډبل کړل، او 1719 سیټ لګبګ چې کم په مختلفو کالجونو او یونیورسيټیانو کې وو. د تحریک انصاف حکومت د قبایلی ضلعو یا بلوچستان غوندې چې روستو پسماندہ علاقې دي د اغې د طلبا د پاره نور د دین علاوه مختلف پروګرامونه لانچ کړي دي. په اغې کې یو د 90,000 روپو سکالرشپ دی چې اغه د هایر ایجوکیشن رسایې د پاره د دغه علاقو خلکو ته په میرټ باندې په ټیسټ باندې د اعلی تعلیم رسایې د پاره منظور شوی دی.
په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او دا وس د خیبر پختونخوا برخه ده. قبایلی ضلعو زده کوونکي وایي چې کوم سهولتونه په بندوبستي ضلعو کې زده کوونکو ته ورکړل شوي باید هغه دې دوی ته هم ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
په رپورټ کې مو په پیښور پونتون کې د خیبر ضلع د زده کوونکو د سازمان لخوا د جوړې شوې غونډې په اړه او په هغه کې چې کومې خبرې شوې په هغه اړه واورېدل. په اسلام آباد کې بیا د امریکا سفارت د پاکستاني او نجونو د لوړو زده کړو لپاره د 200 تعلیمي وظیفو اعلان کړی دی. سفارت ویلي چې دا مرسته به د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن په همکارۍ وړو نجونو زده کوونکو ته ورکوي. د دې کمیشن مشر وایي د امریکا د پروګرام به د سیمې غریبو خو قابلو نجونو زده کوونکو ته د لوړو زده کړو فرصتونه برابر کړي. تفصیل له مجید بابر اورو.
په پاکستان کې د امریکا سفارت وایي چې د پاکستانی جنکو لپاره د لوړو زده کړو په مت کې 200 تعلیمي وظیفې اعلان کړي. د بیان لمخه هغه با صلاحیت انجونې چې په زراعت، انجینرینګ، طب، سوشل ساينس او د اقتصاد په برخه کې لوړې زده کړې کول غواړي د دې تعلیمي وظیفو نه ګټه اخیستی شي. د سپتمبر په درېمه په پاکستان کې د امریکایي سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا تعلیمي وظیفې به د پاکستان د لوړو زده کړو د کمیشن په رستا په ګډه د قابلیت په بنیاد ورکول کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د لوړو زده کړو د کمیشن مشر ډاکټر شایسته سوهیل وویل چې د دې تعلیمي وظیفو په مرسته د لری پرتو سیمو ګڼ شمېر هغنجونی چې د مالی مشکلاتو له وجې لوړې زده کړې نشوي کولی اوس کامیاب شوي دي. د شایسته سوهیل په خبره د دې وظیفو ترلاسه کولو لپاره داسې طریقې کار جوړ کړل شوی چې قابلیت او مالی ستونزې سره مخ نجونی ترلاسه کړي، ځکه چې دا حال پی ایچ ڈی، ایم فل او د ماسترۍ تعلیم په مالی حواله ډیر ګران دی او د هر چا د وس کار نه دی.
چې کله موږ دا وظیفه اعلانولې نو موږ ټولې کامیابه جنکې د غونډې ته راغوښتې وې. هغې خپلې کیسې بیان کړې. څوک پکې یتیمانې وې، د چا مالي حالت دومره خراب و چې د چم ګاونډ ماشومانو ته به یې په پیسو زده کړې ورکولې، د چا 15 شپږ واړه وروڼه خویندې وې چې له وجې لوړې زده کړې نشوې کولی، خو د دې وظیفو په مرسته اوس ورته ښه نوکری میلاو شوي دي او د خپلو کورنیو خصمانه کوي او د خپلو وروڼو خویندو زده کړو کې هم مرسته کوي.
د امریکا د سفارت لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي چې په پاکستان کې د یو ایس اے آی ڈی په مرسته د لوړو زده کړو لپاره د وظیفو دا پروژه د 2003 کال نه روانه ده او تر 2013 میلادي کال پورې 15300 هلکانو جنکو ته دا وظیفې ورکړې وي. خو د 2013 کال نه پس د دې وظیفو 50% د خیبر پښتونخوا، د زمشو قبایلي ضلعو، جنوبي پنجاب، بلوچستان او سند صوبې لري پرتو سیمو لپاره مختص کړي. د کورمی قبایلی دلی سره تعلق لرونکي زینب بتول چې دا مهال په انګریزي ادب کې ماستری کوي او غواړي د پاکستان سیول سرویس ته ولاړ شي، وایي د دې تعلیمي وظیفې ترلاسه کول د غربت نه بلکې د قابلیت په بنیاد دی. د زینب په خبره د دې وظیفې لامل به په پلار بوج کم شي او د وړو سلور وړو تعلیم لبا ورته پیسې پاتې شي.
د ټیسټ کوم دا کنه اصل کې د امیر سینس دا د سیدا کنه چې دا ډیزرونګ کاندیدټس پر دې چې څو څه ټیسټ څو څو مارکس نن هغه بیس باندې ملي دي. د دې د داخلي پیسې کې چې اول کې داخله کې هغه پیسې ورکي او خنا لا هر سمستر څو کوم دې شپې د مېشت یو سمستر وی هغه لا فیس کې او هستل له خرچې کې غنا الا دوی د دې بوله خرچه مې کې اسکول څه په ضرورت دی اوس دنه سټوډنټس د سیوی څه کلپټن اپ فیملی د سیوی کنه چې وی اوس هغه انویسټ کول نه غوړي د سکالرشپ سوی نه د اخ شانت سټوډنټس پرام څه کوم دا د پلس پوینټ دی او په دې څه فیملی نه برډن نه وی اوس لري کوس مته د سکالرشپ ملي مو پلر خو او نه افورد کولو اوس کومه د سکالرشپ ملو شو خو نه ایمان مون ورسته کومونه دی هغه بلک حساب دی خو سکول کې بشي.
زینب بتول دا مهال په اسلام آباد کې اوسیږي او د اسلام آباد په یو پوهنتون کې زده کړې کوي. خو د باجوړ قبایلي د لیسره سره تعلق لرونکي نازیه هادي وایي چې غواړي په بایو ټیکنالوژي کې ایم فل وکړي، خو ورته د دا ډول تعلیمي وظیفو په اړه هیڅ معلومات نه ترلاسه کیږي.
نو سر نو سر مونږ ته د دې سکالرشپ باره کې هیڅ معلومات نشته. سر مونږ ته سکالرشپ سره پته نه، مونږ چې په خپل کم سرچ وکړو کنه په فیسبوک باندې یا مطلب ګوګل باندې مونږ مختلف ځایونه سرچ وکړو. سر مونږ ته په خپل رقم مطلب په خپل وګورو یا داسې مونږ ګاید کینا نمنګ ته څوک سکالرشپ سوي چې کوم مين د فاټا سټوډنټس لپاره سکالرشپ راغلی یا مطلب تاسو اپلای وکړئ.
خو د پاکستان د لوړو زده کړو په کمیشن کې د امریکا په مالی مرسته د نجونو لپاره د دې تعلیمي وظیفو د پروژې مشري عائشه اکرام د سپتمبر په 14مه د مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال دا وظیفې د خیبر پښتونخوا د 5 پوهنتونونو ترڅنګ د پاکستان په 1.5 پوهنتونونو کې ورکړل کیږي او هم د دغو پوهنتونونو ترڅنګ په ټولنیزو پاڼو او رسنو کې تشهیر کیږي او هر زده کوونکی باید په خپل قابلیت په دغو پوهنتونونو کې داخله واخلي.
د دې وظیفې
لپاره د اهلیت معیار ډیر سخت دی. د زده کوونکي د کورنۍ آمدن که تر 50,000 روپو پورې ماهانه وي نو هغه د دې اهل دی. بیا د هغه نه پوښتنه کیږي چې د کور یې نور څومره خرچه ده، څومره خویندې نور دي چې زده کړې کوي، د هغوی څومره مصرف دی، دا مصرف څوک پوره کوي، او چې کله په قابلیت دا زده کوونکي داخله واخلي نو بیا د هغه پوهنتون د داخلو څانګه پابند ده چې دا ډول زده کوونکو ته د دې تعلیمي وظیفو په اړه معلومات ورکړي.
عائشه اکرام وویل چې د امریکا په مالي مرسته د دې تعلیمي وظیفو ټول مالیت 1,000,000 ډالره دی. خو د دې نه علاوه هنګري، چین، د مندنی ختیځ هیوادونه، برېټانیا او د نړۍ 200 زیات د لوړ معیار پوهنتونونه هم د پاکستان د لوړو زده کړو د کمیشن سره په ګډه د اهلیت په بنیاد پاکستانی زده کوونکو ته تعلیمي وظیفې ورکوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شي بي د بلال جمشید په غږ به د امیر رزاق امیر د شعرونه وورو. Thank you.
I'm gonna be too late.